سلام نو وخت مو په خیر خره خلاص دې مال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه د لارښو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست وزیر اقتصادي مرسل مل عبد الغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د کازان په شپاره سم اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبان د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نه غوښتل مې وختل شي ازادي راډیو ته وایي چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړ شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادېږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورمی و اقتصادی نړیواله غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده. په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان لغړي هیوادونو سره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنی آسیا لپاره د اروپا ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په وبین کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز سپرس استربرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداراز د ترمز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپا ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې خاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې لوخو جوړې شوې پردې او د بو شیندونکو نصب کړې دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنگونو رنگ شوي سو لږه ګرمۍ جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 15 درجو پورې راټیټ کړي او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابر کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شو او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي درو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونه د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول دیار لزه خزيات د 2000 ډیر کسان ژوند واخیست. احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنه اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د ویبل کپتوګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای با سبا د می په 15مه د ترکیې په پلازمینه انقره کې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بسی او یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبر اعلان تویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته هم چې اوس د منځنی ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدینه څه کوي چې له نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا تر ټولو لوی خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ویل چې روانونه په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرتري ښایي ښې پایلې ولري. اغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د غلور پور امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکران پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې د کابل پانتونی شمیر خزینه او صدانه لدند وستل شوی
مقتدی شنبه په ورځ احوال را کړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی یې.
د کازان په شپاره سم اقتصادي فورم کې د طالب پلاویو ګډون وړاندې په خبرونه کې واوري او له رسمي سره د ماشومانو مینه
زماله سمونه خوښي ګل ګډه مړه سمه مړه سنا او سلاله کو
خبرونه کې تر نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پانتونې شمیر خزینه استادانې وایي د طالبانو حکومت له خوا له دندو لرې کړل شوې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې هم په کور ناست وي او یوازې 15,000 افغانۍ معاش یې اخیستی، خو اوس ورته خبر ورکړل شوی چې له بستونو څخه هم تنقیص شوي دي. د طالبانو حکومت وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي د خزینه استادانو له دندو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د ادا لپاره اراده نه لري. نور حال په راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري، د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه استادانې وایي تنخیص شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده. یوه ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوي دي.
مکته ده شنبه په ورځ احوال را کړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی او نور حاضر یم څه کول نه لره او نه رسمیت لره. نو یو عمر مو درس ورکړ، درس مو وویل، بالاخره نتیجه یې دا شوله چې موږ به د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول درته وویل شول چې تاسو تنقید شي.
بل ښځینه استاده چې دې هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کور ناسته شوې او یوازې 15,000 افغانۍ معاش یې اخیست، خو اوس له دندې هم برطرفه شوه.
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقیز شول. لومړی یې معاش کم کړو او 15,000 افغانۍ یې وټاکو او وروسته یې تنقیز کړل چې زه خپله هم په هغو کې یم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي، په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه. دوی د یوې پلمې په لټه کې دي که اضافه بست وي او که د تنقیز په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي. له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقیز شوي دي.
دغه شان د پوهنتون د یو پوهنځي مسؤول چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دغه تنقیساتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې له 9,000 بستونو څخه شاوخوا 4,500 بستونه تنقیس شوي چې ډېره یې ښځې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنقیس تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو معاشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بیلابیلو برخو کې د بستونو د تنقیس تر پریکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هیڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینې مساعدولو او د پلان جوړولو ادعاوي هم ټولې درواغ ثابتېږي.
د طالبان حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خوړو نه خوندیتوب په مخ زیاتېدو دی. یو ان ډی پی پرون په خپل کلنی راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ګډون په چټکۍ سره کم شوی او اوازې وصله نه ښځې په کار بوختې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه متشبثینې وایي چې د دوی فعالیتونه ورځ بلې ته کمیږي.
نوریا نجفی زاده په بلخ ولایت کې د غالی د اوبدلو د سکتور یو متشبثه ده. وایي د غالی اوبدلو یو لوی کارخونه لري، خو په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله فعالیتونه کم شوي او دا اړ شوي چې یو شمېر ښځینه کارګرانې له دندو ګوښه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ په کارونو کې هم بدلونونه راغلي دي. د بودیجې کمښت او د خامو موادو د بیل وړوالی د غالي اوبدلو په برخه کې د شوزو د بیکاری لاملونه دي. دا چې کارونه او پلور نسته، موږ هم ارسو چې یو شمیر شوزو ته جواب ورکړو. موږ اوس مهال د خپل کارګرو شوزو 15 سلنه کمی کړی دي.
په لوګر ولایت کې ویبل مرمنې چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د مرابا ترشی او اچارو د جوړولو په یوه کارخونه کې کار کاوه، خو لتیر یوه میاشت راهیسی لکارا جواب شوې ده.
تقریبا در فابریکه که ترشی و مربا و حساب می خانمایی که کار میکرد کار میکردیم، مانه ما 6000 افغانی ماش ما بود اونجا ما کار میکردیم. حال بود جز و ضعیف شد، یک تعداد خانمایی که جواب دادن که از همون جمله از خانم ها مخادم هستم، مادرم مریض است، تکلیف داره، به او خاطر بسیار زیاد کلات روزگار زندگی ما سردچار استیم.
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوړو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. یو ان ډی پی پرون دوشنبه د مې 12 په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د ښځو اقتصادي ګډون خورا ټیټ شوی او دا چې د افغانستان د کار په بازار کې یوازې 1% مېرمنې او 40% نارینه دي. په راپور کې راغلی چې دا 14% کمښت د ښځو د کارموندنې په وړاندې جدي جوړښتي او ټولنیز محدودیتونه منعکس کوي. په راپور کې راغلی چې یوازې په 2020 کال کې 55% کورنۍ د ښځو او نجونو لپاره د ژوند چاپیریال خوندي بللې، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2022 کال کې 82% و. یو ان ډی پی په ټول افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي راپور هم ورکړی، ویلي دي چې په دې هیواد کې 15% کورنۍ د خوړو د نه خوندیتوب سره لاس او ګریوان دي چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. پراپور کې راغلی چې د ژوند د لګښتونو لوړیدل او د عاید کمیدل او د بشري مرستو بندیدل په زیان منونکو په ځانګړي توګه هغه کورنۍ باندې چې خزي مشرکوي سخت اغیز کړي. د راپور د موندنو پر بنسټ د ټولو کورنۍ نوي او د خزو په مشرۍ 90% کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګول شوي. یو شمېر خزینه متشبثینو او د ټیټ عاید لرونکو مېرمنو چې په تولیدي فابریکو کې کار کول دي وړاندې هم لا ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل اقتصادي ستونزو یادونه کړې وه او د حکومت او نړیوال ټولنې نه د ملاتړ غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
نن په کازان کې د روسیې او اسلامي نړۍ شپږ سمه غونډه روانه ده. په دې ناسته کې د نړۍ د ګڼو نورو ودونو ترڅنګ افغانستان د طالبانو د حکومت لور پوری چارواکي هم ګډون کړي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د بیلابیلو ادارو یو پلاوی ګډون وکړي او د دې ناسته په څنډه کې د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وشي. له بل خوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماټان او د اقتصادي چارو چلونکي هم دا ناسته د افغانستان په تیر بیا د دغه هیواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په کتو مهم فرصت بلله. نور حال د فیروزه زی پرابورک.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن سه شنبه د مې 13 کازان فورم په نوم د روسیې او اسلامي نړۍ په نوم غونډې د 14 پړاو کوربه دی چې د طالبانو حکومت کې د ځینو سرچینو په خبره ځینې طالب چارواکي ورغلي او ځینې ور روان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې دوه خبرو سرچینو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دوی د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د اقتصاد ترانسپورت وزارتونو سرپرستان نورالدین عزیزی او حمید الله اخونزاده په ګډون لبیلابیلو ادارو یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي. د وی سرچینې په خبره د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وسی. بلې سرچینې زیاته کړه چې د دې پلاوی د تاګ لپاره یو چارتر الوتکه هم پلان شوی او په خبره یې دا پلاوی به په مختلفو نیټو ناستو او موضوعاتو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې هم د دوشنبه په ورځ د مې په 12 په خپل اکسپانه لیکلي چې د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د کازان ناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر کړی او په ټکو یې نوموړی به د غونډه کې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پخواني ډیپلوماتان او د نړیوالو چارو پوهان دا ډول ناستې د افغانستان اوسنیو سیاسي په ځانګړې توګه اقتصادي حالاتو ته په کتو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې طالبان باید له دې ناستو د مؤثر استفادې لپاره مهم او قوي پلانونه ولري. له دې ډلې په روسیه کې د افغانستان پخواني سفیر او د چارو شنونکي غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
میلیتوب او مسئولیت لا ترلاسه کړی نه دی، خو بیا هم د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو لیدکاته اړینه ده. دا د افغانستان اقتصادي اجتماعي رغونې دپاره کېدای شي چې مفید تمام شي. تمه دا ده چې دغسې کتنې یوازې پروتوکولي بڼه ونه لري. اوسني د فکتو چارواکي سره د ټولو مشکلاتو افغانستان خلکو څخه یې پوره مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. بیا هم د افغانستان او د روسیې د دولتونو په منځ کې باید اقتصادي راکړه ورکړه ډېره ټینګه شي.
د اقتصادي چارو په ازرق حافظي هم ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان تیر اقتصادي او سوداګریز اړیکو تاریخ ته په کتو یاد ناسته مهمه او ګټوره تمامه ده. سي
د کازان غونډه همیشه روسیې او د هغه متحدین لپاره یو مهم غونډه ده. سوداګری معمولا د ګوندې هیوادونو سره همجارنګ په منطقه کې ګټوره ده، ځکه چې لاره لنډه ده او لګښتونه کمیږي. روسان هم اوس غواړي چې په منطقه کې هغه پخوانۍ مناسبات احیا کړي. ځینې موانع شته، مثلا افغانستان حکومت روس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما په هر صورت د دوه اړخیز هیوادونه کولی شي چې یو بل سره مناسبات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روسي رسنۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله ویلي چې مسکو به د نړیوال سخت وضعیت سربیره له اسلامي هیوادونو سره خپلو ګټورو همکاریو ته دوام ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسم پړاو ناستې کډونوالو ته د خراغلاس په پار خپور کړي پیغام کې کړي دي. د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ یا د نړیواله غونډه د مې په 12 پایل او د دې میاشتې تر 13 به دوام وکړي. کازان فورم نړیوال اقتصادي غونډه ده چې هر کال د روسیې په قربتوب د اکثرو آسیایي په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ سازمان غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف جوړیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې دای به د می په 15 د ترکیه په پلازمین انقره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ ملاقات لپاره انتظار وباسي او یوازې له پوتین سره به وګوري نه له نورو روسي چارواکو سره. زلنسکی د می په 14 په کیف کې خبر اعلان ته ویل چې هغه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال منځنی ختیځ ته سفر دی دغه خبرو ته بللی، ځکه سپینې ماڼۍ او د اوکران اروپایي متحدین هڅه کوي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره لاره ومومي. دا جګړه له دومی نړیواله جګړې رئیسی پورپا کې تر ټولو لوی وژن کېده. ولسمشر ټرمپ چې په ریاض کې د سعودي حکومت سره د تاریخي تړونونو تر لاسلیک وروسته خبرې کولې، ویل چې د روانې اونۍ د اوکراین او روسیې ترمنځ د ترکیې ممکنه خبرې کېدای شي ډېرې ښه پایله ولري. هغه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د هغو لوړپوړو امریکایي چارواکو په ډله کې وي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو خبرو لپاره ترکیې ته سفر کوي. خو زلنسکي دا خبره روښانه کړه چې د هر ډول پرمختګ لپاره باید پوتین په دې غونډو کې حاضر وي. زلنسکي ویل چې دای غواړي یوازې له پوتین سره دوربان خبرې وکړي، ځکه یوازې همدا ده چې پریکړه کولای شي. هغه زیاته کړه که پوتین پریکړه وکړي چې استانبول ته لاړ شي چیرې چې پیل کې ټاکل شوی وه ناسته وشي، نو دی به هلته ورسره وګوري. هغه ویل که پوتین دا ګام واخلي چې وایي د اوربان لپاره چمتو دی، نو دا د جګړې د ختمولو د ټولو عناصرو د بحث لپاره لار پرانیزي. د اونۍ په پای کې پوتین وړاندیز وکړ چې د مې په 15 دې خبرې اترې په استانبول کې وشي او زلنسکي له دې وړاندیز سره موافقه وکړه، خو تروسه کرملین د روسیې ولسمشر ګډون رسما نه دی تایید کړی. د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف خبرې لاندې په مسکو کې ویل سمره ژر چې ولسمشر دا ضروري وګړي مونږ اعلان وکړو. هغه زیاته کړه چې روسیا له هم د خبرو تر لپاره چمتووالی ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې د بهرنی چارو مشر کایا کالاس د می په 14 ویل چې پوتین به زړورتیا او نکړي چې ناسکي ګډون وکړي، ځکه چې روسیا ښکاره ډول لوبي کوي او غواړي وخت وپیری. امریکایي رسنیو ته سرچینو ویلي چې د ټرمپ لوړپوړي استازي سټیف ویتکوف او کیت کلاک په دغه
خبرو لپاره استنبول ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې مارک روبیو هم ټاکل شوی ده د ناتو د بارنوي چار وزیرانو غونډې لپاره هم درنګ د دغو خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ شي.
له خبرونو ور اخوا
د خپل رسنیو شمیر کارکونکو او مدني فعالان په دې اندېښنه ښکاری چې د دې طالبانو د امر بالمعروف سره تلغې پریکړې به ناوړه استفاده وشي چې د ټولنیزو رسنیو نامشروع غیر اخلاقي کارولو په اړه یې کړی ده. نور حال په دې راپور کې ورو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو خبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی دا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو کلری د بلخ ولایت اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غاکبت لولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل
یا می خاينم یار کی که بر خلاف شون گپ بزنم مورا پارتن دوستا هستن که محاکمه شدن کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبري وکړي زندان ته واچوي ملګری می شته چې محاکمه شوي ها کسان چې فیسبوک واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول دوی یې نیولی او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کیږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نه کړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبردارای نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کړیم، اگر بخوایم انتقاد وکړیم د مو شبکې اجتماعي د مو رسنو
کومه وګورو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو نو باید د همدې خواله رسنۍ لاره وکړو. کزمو فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسی دا ډیره د شرم خبره ده او زمونږ د هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي. هغه غواړي چې د بیان ازادي
د غخاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکري او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له لبا له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون خبر کړای ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفادې د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پانو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحي ته د زیان رسولو لپاره تاسب سپکاوی فکری او اخلاقي انحرافاتو ته زمينه برابر راکړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په خبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکې، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي. خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکی وړتیا نه لري، خو د ویرې پر رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ پخوانی ویاند او په خواله رسنیو طالب پلوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په 13 میاشتو بند محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله اکسپانه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالب خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي نه باید لټونه وبلل سي او منتقدین باید لدینه منکرین ونه ګڼل سي. لدی ډلې سید اشرف سادات ازادي رادیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلامه سرغړونه نه ده، بلکې د خوال لپاره او هغه کرنلاره ده چې مسلمه سیاستوال او دولتي چارواکي ترسره کوي. مونږ هیله من یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي، او که خدای مکړه د لازپنې مسلې اړوند فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړي.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د بی پولي خبریالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوي او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغو سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
اکثر ماشومان له رسمي سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ کې کاګل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو دې هنر ته آیا چا پام کړی؟ سانه ککړ پرې راپور جوړ کړی دی، په دې اړه نور په دې راپور کې وړو.
زما رسمونه خوښ دي، ګل ګوډې مړه مړه سنه.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډیری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه، خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي، او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسمې زده نه، کله اوس مو چې رسمې کم انسان رسمې ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کم.
ډیری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي، یا نور هغه څه چللو، یا نوې ډېر تعریف اوریدلی وي، یا هم دا هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوو، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم راشمیري.
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري. دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکړي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي، او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1.5 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامې سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامې کنکورونه هم په لاره اچولي چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې ترڅو د هغوی علاقه له رسامي سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.